محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1444 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 19مه د 1444 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 13مه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 19مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې افغانستان د جګړې له ډګره د جیوپولیټیک سیالۍ تر صحنې پورې نومیږي. ورپسې به د دوو نړیو ترمنځ یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. بیا د ستاسو له لیکونو بریخ لیکونو او پیغامونو جوړ هر کله راشه پروګرام هم درته وړاندې کوو، او په اخر کې به تلپاتې خوشبو یو نیس پروګرام درته وړاندې شي. وګورئ تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالع لیستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د خبرونو لنډیز. درې اروپایي هیوادونو د ایران پر ضد بندیزونو له سره پیلول سم اقدام وبلل. د افغانستان خارجه وزیر د پاکستان حمله ناسم اقدام بللی، او د غازی د جنگ د ختمیدا جزئیات خبره شوې دي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شئ. سنیپ بیک سم اقدام و، او له ایران سره د ډیپلوماسۍ په لسره پیلولو ټینګار وشو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د دریو اروپایي هیوادونو، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو په یوې ګډې بیانیې کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام پر ضد د سیاسي داګانو په تکرارولو سره د تهران پر ضد د بندیزونو د لسره پیلولو د مکانیزم یعنی د سنیپ بیک پالول یو سم اقدام وباله، او له ایران سره د ډیپلوماټیکو خبرو اترو د لسره پیلولو غوښتنه یې هم وکړه. په دغه بیانیه کې چې یوه نسخه یې د انګلستان حکومت خپره کړې ده، ویل شوي دي موږ موافق یو چې د سنیپ بیک پالول یو سم اقدام و. د دریو اروپایي هیوادونو، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو په دوام کې د ملګرو ملتونو له ټولو غړیو هیوادونو وغوښتل چې د سنیپ بیک پر اساس د بیرته ورګرځول شویو محدودیتونو اجرا کولو ته پابند واوسي. دغو درې اروپایي هیوادونو وروسته د سهونیست رژیم له اټومي وسلو په ډکو سلاکټونو باندې سترګې پټولو سره چې د سیمې او د دنیا د امنیت لپاره جدي خطر ګڼل کېږي ادا وکړه. د ایران اټومي پروګرام د نړیوال امنیت او د سولې لپاره جدي ګواښ دی. ایران په تیرو اوو کلونو کې ټولې ډیپلوماټیکې لارې په ښه نیت سره ازمویلې دي، خو د اروپایي هیوادونو او د امریکا نه ختمیدونکي او غیر مندکي غوښتنو د تهران دغه هڅې له بندون سره مخ کړي دي، او توپ د مقابل لوري په ځمکه کې دی چې د ایران د اعتماد په جلبولو سره د ډیپلوماسیا د لارې د دوام زمینه برابره کړي. له افغانستان سره به د داسې لوبې پایلې ښې نه وي. زمونږ خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې هندوستان ته په سفر ورغلی، د کابل د چودنو او د پکتیکا د برید په حق لویلی دي. زما معلومات دا دي چې په کابل کې د یوې چودنې غږ اوریدل شوی، خو د شپې تر پایه پورې له لټونو وروسته کوم تلفات نه دي موندل شوي، او موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا غږ د څه شي و. آیا دا هلته د معدن کارکوونکو کومه چودنه کړي یا بله څه خبره وه؟ هغه زیاته کړه، خو په لیرې پرتو سرحدي سیمو کې ځینې بریدونه شوي دي چې موږ یې غندنه کوو، او دا د پاکستان د حکومت یوه تېروتنه بولو. دا ډول مسایل د زور له لارې نه حل کېږي. ښاغلی متقی زیاته کړه، موږ د تفاهم او خبرو دروازې پرانیستې ساتلې دي. ښاغلی متقی بیا وویل، نو ځکه باید راتلونکي کې دا ډول تېروتنه تکرار نه شي، او د افغانانو زغم باید ونه ازمیل شي. د طالبانو دفاع وزارت ویل، پاکستان د کابل د هوایي حریم خلاف ورزي کړې ده، او په پکتیکا ولایت کې پر یو بازار بمباریانی کړې دي. دغه راز پاکستان رسمن په دې حق له تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د جمعې په ورځ پېښور کې د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ لویان ډګر جنرال احمد شریف چودري د ښه پوښتنه وشوه، نو نوموړي له څرګند ځواب ورکولو ډډه وکړه او یوازې دومره وویل، د پاکستان د خلکو د سر او مال خوندیتوب لپاره به اړین اقدامات وشي او کېږي به. د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمن جنگونه شوي. هر نه خبري اژانس راپور کړی په کابل او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې لبریدونه او چودنو دوه ورځې وروسته چې د کابل چارواکي پاکستان د دغو حملو مسؤول ګڼي. راپورونه د پاکستان په شمال لویدیځ کې په غلام خان سرحدي لاره کې د دواړو هیوادونو ترمن د سختو جنگونو خودنه کوي. د پاکستان سرچینو ویل چې دغه جنگونه د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان د شمالي وزیرستان په غلام خان سرحدي سیمه کې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ګاونډي هیواد پاکستان په خپل هیواد باندې په هوایي حملو تورنوي، خو په عین حال کې د پوځ بیان د طالبانو دغه تورونه تایید یا رد کړي نه دي. د افغانستان شیعه علماو د کونړ زلزله ځپلو ته د استوګنې کورونه جوړوي. کونړ ته ورغلي د شیعه علماو شورا مشر له زلزله ځپلو خلکو سره د سلګونو زرو افغانیو نغدي مرسته هم کړې ده. د افغانستان شیعه علماو شورا مشر محمد حسین جعفری چې د یو پلای په مشرق کونړ ولایت تللی و، دغلته یې له ځایي چارواکو سره تر لیدنه وروسته د یاد ولایت پر زیړي بابا سیمه کې د زلزله ځپلو لپاره له لنډمهاله مشغالي څخه هم کړېدنه وکړه. هغه ویل اوس په افغانستان کې د سیمې، ژبې، مذهب او نور تعصبات پای ته رسېدلي دي او ټول مېش قومونه په یوه ټغر لکه د وړونو په څیر ژوند کوي. الجزیرې ټلویزیون د غزې د جنگ د بندیدا د پلان د اجرایي پړاوونو جزئیات خپره کړل. هیر نه خبري اژانس راپور کړی د قطر الجزیرې ټلویزیون بیګا ویل د فلسطین په غزې ټانګ کې د جنگ د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان د اجرایي مرحلو سندونه ترلاسه کړي دي. د دغه سند پر اساس په غزې کې جنگ به د حماس غورځنګ او د صهیونیست رژیم له موافقت وروسته په 2 اویا ساعتونو کې بند شي. د دغه پلان د مادو پر اساس د موافقې له لیندا سمدستي وروسته بشردوستانه مرستې غزې ته ورځي او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې د 19 نیټې د موافقې د مادو اجرا کېده به په دې زمینه کې پیل شي. د دغه پلان د اجرایي مرحلو پر اساس د غزې ترنګې له شاوخوا سیمو د اسرایلي عسکرو سوکه وتلو په پیلېدا سره حماس غورځنګ ژمن دی چې د اسرایلي بندیانو ته اړوند اطلاعات ورکړي. په نهایت کې د دغه سند پر اساس په غزې کې د فلسطیني ډلو په اختیار کې ټول ژوندي په اسرایلي بندیان به په 2 اویا ساعتونو کې صهیونیست رژیم ته ور وسپارل شي. د اسرایلو نیوګه رژیم د فلسطین د لبنان او د سوریې د خلکو پر ضد تر اوسه ډېر جنایتونه او ظلمونه کړي دي او په سلګونو زره بېګناه خلک شهیدان او ژوبل کړي هم دي. د امریکا ولسمشر د غزې په هکله د نړۍ له مشرانو سره غونډه کوي. هیرنا خبري اژانس راپور کړی د امریکا اکسیو سایټ د څلورو خبرو سرچینو په کال وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ اراده لري راتلونکي اونۍ مصر ته په خپل سفر کې د دنیا له مشرانو سره د فلسطین د غزې ترنګې په هکله غونډه جوړه کړي. اکسیو سایټ پرون زیاته کړه دغه غونډه کولی شي په غزې کې د ټرمپ د سولې د پلان لپاره زیات نړیوال ملاتړ جلب کړي، په داسې حال کې چې تر اوسه له جنگ څخه د وروسته حکومت د امنیتي مسایلو او نهایي بیا رغونې د چارو په هکله ډېرې موافقې حل شوي نه دي. اکسیو سایټ د دغو سرچینو په کول ولیکل دغه غونډه د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی لخوا منظمه شوې ده او هغه له څو عربي او اروپایي مشرانو سره تماسونه نیولي او په دغه غونډې کې د ګډون بلنې هم ورکړې دي. د امریکا دغه رسنۍ د دغو څلورو خبرو سرچینو په کول ویل هیله کیږي چې د جرمني، د فرانسې، د انګلستان، د ایټالیا، د قطر، د متحد عرب اماراتو، د اردن، د ترکیې، د سعودي عربستان، د پاکستان او د انډونیزیا مشران یا خارجه وزیرانو په دغه غونډې کې ګډون وکړي. د امریکا یو چارواکي ویل هیله نه کیږي چې د اسرائیلو لومړی وزیر نتنیاهو په دغه غونډې کې ګډون وکړي، خو د واشنگټن چارواکو دغه خبره تایید کړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي په دغه غونډې کې ګډون وکړي، خو سپینې ماڼۍ له څه ویلو ډډه کړې ده. اکسیوس رسنۍ ویل هیله کیږي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په راتلونکې دوشنبې ورځ اسرائیلو ته ورشي او هلته په پارلمان کې وینا وکړي او د اسرائیلو بندیانو له کورونې سره کتنه وکړي او بیا غزې مصر ته لاړ شي چې هلته له ولسمشر السیسی سره وګوري او د موافقې د لاسلیک شویو مراسمو کې د غزې د موافقې له نورو منځګړو هیوادونو سره مصر، قطر او ترکیې سره یو ځای ګډون وکړي. د ټرمپ حکومت هماغه را چټی دی او د بودیجې له بندون سره مخامخ دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند ترمنځ په ولسی جرګه کانګرس کې د بودیجې د لایحې په حق لا د اختلال پاتو په دلیل د ولسمشر ټرمپ د حکومت د چټی کېدل له دوام سره په یو وخت د دغه هیواد په وزیان له معاشونو او تنخواګانو ترلاسه کولو پرته کار کوي او راتلونکي اونۍ به دوی ته معاشونه ورنکړل شي. په تیرو دولسو کلونو کې د امریکا د حکومت د فعالیتونو د دریم ځل لپاره بندیدا یو ځل بیا د پوز په غړیو او د دوی په کورونیو کې استراب زیات کړی دی، ځکه چې پوځیان د معاشونو له ترلاسه کولو پرته کار کوي. په داسې حال کې چې دغه بندون له ختمېدا وروسته ټاکل شوی ده د امریکا پوځیان خپل ځنډول شوي معاشونه ترلاسه کړي، خو د پوځیانو ډېرې کورنۍ خپلو معاشونو ته زیات ضرورت لري. په غازی کې اوربند لغمیز دی و ډنګ جنگ د ختمېدا پیلامه ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی نروې هیواد په غازی ترنګه کې د اوربند په هرکلی سره وویل دغه موافقه لغمیز دی و ډنګ جنگ د ختمېدا لپاره یوه پیلامه ده. د نروې خارجه وزیر سپین بارټ ایډ پرون وویل په غازی کې د اوربند د اجرایی کېدا او له موافقې وړ سیمو څخه د اسرائیلي پوځیانو د شاته کولو هرکلی کوو او اوس د بندیانو د تبادلې او غازی ته د مرستو د استولو وخت دی. وړ موره د فلسطین هماغه غورځنګ د یوې رسمي بیانې په خپرولو سره په غازی کې د جنگ د ختمېدا او له فلسطیني بندیانو سره د سهونیز بندیانو د تبادلې په حق له موافقې ته د رسیدا خبر ورکړ. د سهونیز رژیم په هم پرون په رسمي ډول په غازی کې د اوربند اجرایی کېدا خبر ورکړ او ویل د دغه موافقې پر اساس د اسرائیلو عسکر به د غازی ترنګې په خاصو سیمو کې دیرا پاتې شي او د غازی ترنګې له جنوب څخه د غازی ترنګې شمال ته د تګ راتګ لپاره به د رشید لاری او د صلاح الدین سړک لاری استفاده وشي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
د تهران یړی عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې افغانستان د جګړې له ډګره د جیوپولیټیک سیالۍ تر صحنې پورې نومیږي. له افغانستان د امریکا له وتلو څلور کاله وروسته دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې په مرکز بدل شوی. افغانستان د امنیتي ستونزې له حالت څخه ستراتیژیک فرصت ته د تاریخي بدلون په حال کې دی. د لیتیم او مسو پراخې زیرمې د ترانزیټي بېساري او ځانګړي موقعیت سره نړیوال جیوپولیټیک نقشې ته د دې هیواد د بیرته ګرځېدا زمینه برابره شوې ده. چین د طالبانو د سفیر په منلو کابل ته د کمربند او لارې ناوخت سره د یوځای کېده بلنه ورکولو سره د اقتصادي لیدلوري په لټه کې دی. روسیې د ټیرورستانو له لیست څخه د طالبانو په ایستلو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې متحد په توګه د هغوی په یادولو سره په مرکزي آسیا سیمه کې د نفوذ د ټینګولو په لټه کې دی. هندوستان که څه هم په رسمي توګه د افغانستان طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو په کابل کې د خپلې استازولۍ په بیا پرانیستلو او د ډېر ډلې د سفیر په منلو سره د نوي معادلو په میدان کې د حضور لپاره مالي ګامونه اخیستي دي. د افغانستان طالبان او د پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند لپاره د فرصت کړکۍ پرانیستی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د نوي واقعیتونو په درک کولو سره د ټوریزم له لیست څخه د طالبانو له ایستلو څخه نیولې بیا تر ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو پورې د افغانستان له ترانزیټي موقع څخه د ګټه اخیستنه په لټه کې دي. د دې بدلون تناقض ټکی د سیمه ییزو تماسونو ډلو جوړېدل دي چې له یوې خوا د افغانستان د ثبات غوښتونکي دي او له بلې خوا د افغانستان د طالبانو پر چلند څارنه کوي. دا بهیر که څه هم له امنیتي ننګونو سره مل دی، خو دا ښایي چې افغانستان نور نشي کېدلی له پامه وغورځول شي. د افغانستان راتلونکی نور د جګړو په میدانونو کې نه، بلکې د اقتصادي او ستراتیژیکو خبرو اترو پر میزونو ټاکل کیږي. د افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د سیمه ییزو څو اړخیزو خبرو اترو په مرکز بدل شوی دی. د قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی اسیا تماسي ډلې او همداراز د ایران، روسیې، چین او پاکستان په ګډون د څلور اړخیز ډلې جوړیدل د دې حقیقت د سیمایز درک څرګندونه کوي چې د افغانستان صوبه د ټولو ګاونډیو هیوادونو د امنیت او پرمختګ لپاره ضروري او اړین شرط دی. مهمه خبره دا ده چې افغانستان راتلونکي نور یوازې په کابل کې نه ټاکل کیږي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غک.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې وم، اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د پروګرام په دغه برخه کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې د وطن او کډوالۍ د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دې برخه کې به د هلي سرحد لالهندۍ او پر شزو باندې د کډوالۍ د ناوړه اثراتو او اغیزو په هکله له تاسو سره بحث وکړو. از مور سره د خبرونې تر پایا پورې ملووسی. ل یوې لنډې د مینه ورسته بیا به راګرځو ستاسو حضور ته.
زه هم په خپل وار سره د وطن او کډوالۍ د پروګرام ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې په دې خاورین نړۍ کې هر چیرې چې یاست زړونه مو آرام او ذهنونه مو ویښ وي. کډوالۍ یوه زاړه کیسه ده، خو مهاجرې ښځې دې کتاب ته یو نه لوستل سوی او له کړاوونو ډک فصل یعنی څپرکې ور زیاتوي. دا د دوو نړیو غږ دی او دا فصل د هویت له لاسه ورکولو او پټو ناوړه ګټه اخیستنو کیسې ته بېله سوې ده. نن موږ غواړو هغو زخمونو ته پام وکړو چې اکثره د مهاجرت د خوبونو تر سیوري لاندې پټ پاتې کیږي، هغه زیانونه چې په ځانګړي ډول د ښځو پر اوږو فشار راولي. راځئ چې له ازادۍ سره بلد شو. آزاده په خپله مورني ټاټوبي کې د غاښونو یوه بریالۍ ډاکټره وه. کلونه یې زده کړې کړې وې، خپل کلینیک یې درلوده او کورنۍ یې پرې ویاړ کاوه. کله چې یې د مهاجرت پریکړه وکړه، ټول اسناد او کاری مخینه یې په دقت سره په یو فایل کې منظم کړل، په دې هیله چې په نوي وطن کې به خپل مسلکي ژوند له سره پیل کړي. خو نوی وطن ته ننوتل د یوه نوي اټکلیدونکي فصل پیل و. هغې میاشتې میاشتې د خپلو اسنادو د ژباړې او تایید لپاره وخت لګولی وې. هر ځل یوه نوې پلمه. ستاسو تعلیمي سیستم بیل دی، ستاسو کاري تجربه دلته معتبره نه ده، تاسو باید دا شپږ میاشتنی کورس بشپړ کړئ. ازاده چې له انتظار څخه ستړې سوې وه او کار ته یې اړتیا درلوده، بالاخره د غاښونو ډاکټرې د مرستیالې په توګه کار پیل کړه. یوه داسې دنده چې نه د هغې زیاتې زده کړې ته اړتیا درلوده او نه یې د هغې پخواني مقام او عزت درلودی. بیا یې له یوې بلې پیښې سره مخامخ سوه. د هغې خاوند چې هغه هم لوړې زده کړې درلودې، ډېر ژر او د کمو خنډونو سره په یوه انجینرینګ شرکت کې دنده پیدا کړه. هغه دنده درلوده، هویت یې درلودی او ټولنیزې اړیکې یې په چټکۍ سره پراخې سوې. خو ازاده د غاښونو ډاکټرۍ سند سره اوس اکثره په کور کې وه، پر ورځنیو کارونو بوخته، له مسلکي ټولنې څخه لیرې او د مسلکي تنزل په حس کې ډوبه سوې وه. هغې احساس کاوه چې نه یوازې خپل وطن بلکې خپل مسلکي هویت یې هم له لاسه ورکړی دی. د مسلک له لاسه ورکولو دا ژور درد هر ورځ پر آزادی دروند بار و.
د آزادی کیسه یو استثنا نه ده، دا یو نړیواله او احصایوي ښکارنده ده. دا ښکارنده په علمي محافلو کې د مسلکي تنزل په نوم یادیږي. په لویو مهاجرو منونکو ټولنو کې ترسره شوي څیړنې ښیي چې متخصصې مهاجرې ښځې له دوو لویو ننګونو سره مخامخ دي. لومړی د اسنادو او تجربې نه منل. د ترسره شویو څیړنو له مخې یوازې شاوخوا 13% هغه مهاجرې ښځې چې د پوهنتون زده کړې لري کولی شي په نوي هېواد کې په خپلو مسلکي دندو کې کار وکړي، او دوهم دا چې د لاسرسي توپیر موجود دی. په مقابل کې یوازې 20% د ښځې هغو دندو ته لاسرسي پیدا کوي چې د دوی په مورني وطن کې د پخوانی و دندو سره ورته والی ولري. د مهاجرو ښځو د مسلک او د اسنادو بې اعتباره کېده دغې ښځې نوکری یا کم عاید لرونکو دندو خواته ورټېله کوي، چې نه یوازې بشري سرمایه ضایع کوي بلکې په مقصد هیواد کې د جنسیتي معاشونو واټن ژوروي. سربیره پر دې په نوي کلتور کې د کورنۍ د پالنې اضافي بار پر ښځو باندې فشار راولي. ډېرې مهاجرې ښځې په داسې حال کې چې هڅه کوي ژبه زده کړي او خپله مسلکي جایګاه ومومي، باید له نوي کلتور سره د اولادونو د سمون او د کور د مدیریت اصلي بار هم پر غاړه واخلي. په داسې حال کې چې نارینه اکثره ژر تر ژره خپل مسلکي او ټولنیز هویت بیا ترلاسه کوي.
مهاجرت یوازې له مبته هیواد د پریښودلو په معنا نه ده، کله ناکله د زیانمنتیا په نامعلومې لارې کې د ورکېدو په معنا ده. احصایې حیرانوونکې دي. اټکل کیږي چې هر کال له 500,000 څخه زیات کسان یوې لویې مهاجر منونکي هیواد ته په قاچاق سره ورځي. د دې احصایې یوه مهمه برخه ښځې او نجونې دي چې د لارې په اوږدو یا د رسېدو وروسته د استثمار، جبري کار یا جنسي ناوړه ګټه اخیستنې قربانیانې کیږي. د قانوني اسنادو د نه درلودلو د امله زیانمنتیا، د ژبې خنډونه او نابلدي، او د پولیسو له لورې د ایستلو ویره، دوی چوپتیا او د دې سختو او ناوړو شرایطو زغملو ته اړ باسي. یو بل لوی کړاو له کورنۍ څخه جلا کېدل دی. په ځینو هیوادونو کې د کډوالو په وړاندې سخت قانوني تابعیاوي د مور او پلار د ایستلو لامل کیږي. نړیوالې احصایې ښیي چې په یوه ځانګړې قضیه کې له 500,000 څخه زیات ماشومان په مقصد هیوادونو کې له خپلو کورنیو څخه جلا پاتې سوي. دا ماشومان او یا هم د هغوی میندې چې په نوي وطن کې یوازې پاتې دي د نه جبرانېدونکي نفسیاتي زیانونو سره مخ کیږي.
جلا کېدل، تبعیض او د مهاجرت د لارې کړاوونه ښځې له نفسیاتي پلوه په یوې زیانمنې ډلې بدلوي. د یوې ښځې لپاره مهاجرت یوازې د استوګنې د ځای د بدلون په معنا نه ده، بلکې د هغې د هویت او حتی روح لپاره یو لوی کړکیچ دی. موږ باید د بیلتون ژور درد هیر نه کړو، هغه غم چې د وطن نشتوالي، دندې له لاسه ورکولو او په یوه پردي هېواد کې یوازې پاتې کېدو ګډوله ده. د کډوالو په اړه څیړنې ښیي چې ښځې د سخت نفسیاتي ناخوالو له خطر سره هم مخامخ دي. لومړی له پیښې وروسته د سټرس ناخوالې، د جنگ پر مهال او یا د کډوالۍ د لارې په اوږدو کې د مستقیم تاوتریخوالي تجربه پر شمول د جنسي تیرۍ غمجنې راپورونه، د اقامتي وضعیت له نامعلوم برخلیک سره په ښځو کې د دې ناخوالې کچه په پراخه توګه لوړوي. دوهم خپګان او استرس. اوږدمهاله بیکاري، د ژبې خنډونو له امله د اړیکو نشتوالی او ټولنیزه ګوښه توب ښځې د خپګان او د خوب ناخوالو سره هم مخامخ کوي. دریم د ځان د وژلو لپاره اقدام، د تعلق نشتوالی او ټولنیز ملاتړ له لاسه ورکول د کډوالو ښځو په میانځ کې د ځان وژنې افکار او اقداماتو خطره ډیره زیاتوي. غم او ناهیلي بله ناخواله ده. فکر وکړئ چې بیکاره یاست، د نوي هواد په ژبه نه پوهیږئ او نشئ کولای له چا سره خبرې وکړئ. دا ټولنیز انزوا او اوږدمهاله بیکاري په چټکۍ سره ښځه د خپګان او اندېښنې سره مخامخ کوي. یو بل فشار چې د ښځې په اوږو باندې وي د ژباړې بار دی. په ډیرو مهاجرو کورنیو کې دا مور ده چې باید بانکي کارونه، اداري لیکونه او حتی د ماشومانو د ښوونځي چارې په مخ بوزي او ژباړه وکړي. دا دوامدار مسؤلیت سخته نفسیاتي ځوړتیا هم رامنځته کوي. د ناهیلی توب خطره هم یوه بله موضوع ده. کله چې یوه ښځه احساس کوي چې نور نه خپل پخوانی مسلکي ځایګی لري او نه پیاوړی ټولنیز ملاتړ، او له بلې خوا د خپلو اولادونو سره ژور واټن ویني، د تشوالی احساس کوي. ماشومان په چټکۍ سره نوې ژبه او کلتور زده کوي او مور په تیر وخت کې یوازې پرېږدي. دا د نسلونو ترمنځ د واټن اختلاف زیاتوي او د مور نفسیاتي روغتیا له خطرې سره مخامخ کوي.
د ښځو لپاره مهاجرت یوازې د ستوګنی جغرافیایي بدلون په معنا نه ده. دا یو هویتي کړکیچ ده چې له اقتصادي، ټولنیزو او نفسیاتي زیانونو سره ملګری ده. موږ باید د بیلتون غم څخه غافل نسو، هغه غم چې مهاجرې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. دا غم د وطن نشوالي، مور او پلار د نه لیدو، مسلکي جایګاه له لاسه ورکولو او په مورني وطن کې د پیاوړې ټولنیزې شبکې د ملاتړ له لاسه ورکولو ګډوله ده. د ژبې خنډونه یعنی نابلدتیا په نوې ټولنه کې د اغېزمنو ویناوالو په توګه په بدلېدو کې ناتواني او د لارې د کړاوونو څخه پاته زخمونه د مهاجرو نسلونه اغېزمنوي او د مور، پلار او اولادونو ترمنځ ژور واټن رامنځته کوي. په پای کې د کوربه ټولنې په اوږو یو درن مسؤلیت دی چې د سترګو د پټولو په ځای دا ځانګړي جنسیتي زیانونه وپیژني او د مهاجرو ښځو د مسلکي هویت او نفسیاتي روغتیا ساتنې لپاره ملاتړي پالیسي عملي کړي. د آزادې او زرګونو نورو ښځو کیسه یوه ترخه یادونه ده چې هیڅ مهاجرت بې لګښت نه دی. د وطن او کډوالۍ پروګرام هڅه کوي د دې پټو لګښتونو ژغ ووسي. تر بل پروګرام پورې چې له نوي موضوع سره ستاسو په چوپړ کې تیاریږو، تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا
راشا
قدمونه په لیمو هر کلا راشي د اخلاص غیګه به تلوي زموږه خلاصه د لوی پټمن او نیامن خدای پنامه. د تهران رادیو د پښتو خبرونه در کله راشه د ګلبن خواجو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومني. په دې هله چې روغ رمټ او د خوشحالی په جامو به پټی است ان شاء الله. پنانی هر کله راشه ګلبن کی ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
زه هم مېرمن فاطمی اوال تاسو ته لمینه اخلاص ډګ ګډې ګډې سلامونه وړاندې کوو. بیا خپل ګران او مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټه د خپل هر کله راشه پروګرام د ګلمړ خوندور او سپو ته ناست وي او د خپلو خواږو خواږو ملګرو میناناکو خبرو ته به غوږ وي انشاءالله. نو پر کله راشه پروګرام کې د نورو ګلانو د شاملېدو لپاره د واټساپ د ګروپ نمبر هم تاسو خدمت ته وړاندې کوو. په دې هیله چې لخپل نورو ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو د غشبره در سره ولي کې 00 98 د ایران کوډ دی 9 9 6 6 4 5 6 6 3. همداشان پښتو 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک پته ده او تاسو په دغه پته خپل لیکنه او غږیز پیغامونه موږ ته را لګرئ شي. parstoday.ir/psao iranradio.ir/ps زمونږ ویب سټونه شي. تاسو پکې بیلا بیل خبرونه سیاسي تبصره مرکې همداشان ادبي کلتوري دینی مطالب لوستلې اوریدلې او کتلې شي. ګران اوردونکو دلته یو لنډ شانته د ماخلو بیا راګرځو د تاسو رسیدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو ته.
عزتمنو اوریدونکو یو ځل بیا هر کله راشه وایو ستاسو حضور ته په دغه ګلبان کې. جمیل صاحب وار د وار زو د قدرمنو اوریدونکو را لېږلې مطالب ته په سر کې زموږ یو قدرمن اوریدونکو یو ډیر په زړه پورې کیسه مشتره لېږلې چې د موجوده حالات او د انسان د خپلو کړو وړو او چلند ته په پام سره ډیر په زړه پورې لنډه کیسه مشته را ډالۍ کړي چې زما په خیال په زړه پورې به ان شاء الله. نو په دغه ګلبن کې قدرمنو کسانو چې هغه ته په تم دینو واوري د پاکستان د نوشار ضلع ریاض خان را سره یو ډیر په زړه پورې لپنډه ډکه کیسه شریکه
د نوشار نه را لګلې
کنه چې وای نو شهر دی یا نو
شهر نوشار دی
نوشار دی خو دلته نو خار یا نو شهر رازی چی خپلو خبرو ته پام وکړو او چی آخر څه وای د قدر منو
بیا څه وای
بیا وای چی ژبه داسي وسیله ده چی
زلونه
ماتوي او د انسان پر روح باندې داسي پر هارونه رامنځته کوي چی شاید د عمر تر پایه پوري و نه
رغیږي
او هیڅ درمل یا پښیمانی رغولای نشي. خو همدغه ژبه ده چی ټول خپلوان او دوستان او خلک ورسره ځان ته را جلبولای هم بشي. بیا وای چې البته په همدې ژبه باندې د یو انسان عزت وقار او پت له منځه تللی شي. هغه عزت او وقار چې د کلونو کلونو زحمت او هڅول په بدل کې ترلاسه شوی وي. البته همدغه ژبه ده چې هم کلا ده هم بلا ده. د ژبې خوږلت تا د ټولو په وړاندې سرلوړی او قدرمن جوړوي او همدغه ژبه ده چې د اسلام غوره او په زړه پورې تعلیمات هم خپروي او دا په خپل یو جهاد دی. نو راځئ چې مخکې له دې چې څه وایو فکر وکړو ځکه چې زموږ خبرې د بل انسان زړونه ماتولی شي یا یې روح ته داسې ټپ رسولی شي چې هیڅکله ونه رغیږي. خو بیا هم هغه ژبه ده چې په خوږو خوږو خبرو سره یې هر څه ځان ته کاژلی شو او هر څوک ورسره خپلولی شو. نور نو اختیار ستاسو یعنی د تاسو چې څه وایي. جمیل صاحب په فارسی کې یو متل دی وایي صد بار بیاندیش یک بار بیانداز.
ډیر ښه ډیر اعلی. واقعا چې مینو فاطمی تاسو خبره چې خپله خلا هم بلا ده هم کلا ده ګوربا کی چې د ژبه ټپ ډیر بیا جوړ بی زکه خو مولای متقین حضرت امام علی علیہ السلام فرمایلی چې د تورې ټپ ممکنه ده ورغیږي خو د ژبه زخم یا ټپ هیڅ کلا بیا نه رغیږي. نو الله پاک دې مونږ ټول ته د خو خبرو توفیق راکړي او له بده خبرو او بد چلند سره مونږ بیا الله مونږه ته وساتي. امين یا رب العالمین. منو فاطمی څنګه خوخه خو منه د ژوند د موکو
بی خسمه ده نازو. نو یو یو ځل بیا درته په ورین تندې هر کله راشه وایو. جمیل صاحب، دغه زموږ قدرمنو اوریدونکو څو متلونه موږ ته راستولی، که ستاسو خوښه وي
یا
تاسو وایاست یا زه وایم،
بس که یو نوبت و نوبت بیوایو.
په دغه متلونه کې وایي چې ژنده که د پلار ده
نو په وار ده، بیا وایي چې مه کوه په چا چې وبه شي په تا.
رښتیا هم دغسې ده، ول که زه زه ابازو له برازي،
که غر لوړ دی خو په سر یې لار ده.
په یو ګل پسرلی نه کېږي،
هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
واقعا خپل کور ساته، گاونډی غل مه بوله.
ما بوله هم داسې دا ډېر ښه په زړه پورې متلونه وو. دا هم زموږ یو قدرمن ملګری او تکړه شاعر، ادیب او د دینی چارو کارپوه ښاغلی محمد رحیم، دا خدای بخلی کمبرلی خان، یو ډېر عارفانه کلام راسره شریک کړی چې وایي دغه کلام د کمبرلی خان د دیوان په شپږ نویم مخ یا صفحه باندې دی، او دا دوه نیم سوه کاله مخکې ویل شوی دی، چې وایي: پر رخسار یې تورې زلفې پیچ و تاب دی، له هر پیچه پیدا گل د گلاب دی، د جنت په سل سبیل پراته سنبل دی، که په زلفو پټ د لب لبې لباب دی. مستحق یم که زکات د حسن راکړې، سیم و زر د ستا د مخ تیر مکفاف دی، شین لوګی به د اه تل ورزنې خیزي، چې یې زړونه ستا د مخ په اور کباب دی، د قیامت عذاب هغو وته معاف دی، چې د ستا د کوڅې خاورې په حساب دی. په جنت جاویدان به مشرف شي، په جنت جاویدان به مشرف شي، چې داخل د معنوي علم په باب دی. امیدوار یم د کرم قمبرلی دی، امیدوار یم د کرم قمبرلی دی، حسن حسین د جنت شاه شباب دی.
ډیر اعلی، امیدوار د کرم قمبرلی دی، حسن حسین د جنت شاه شباب دی. ډیر په زړه پورې عارفانه کلام دی جمیل صاحب. خدای تعالی دی د قنبر علی خان پر قبرونو او رحمتونه ووروي انشاءالله. نو د شاغل محترم ډاکټر دورانی صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو چې زموږ سره دغه کلام شریک کړی. نو د خدای بخښل قنبر علی خان د دغه عارفانه کلام په اورېدو سره د خدای بخښل رحمان بابا یو شعر هم راته یاد شو. وای چی چی په حسن تکبر در نه و نشی، ای رحمانه تور و خاور کې پراته دی
ډیر ګلونه ډیر خشیر،
وای دا د ګل غوندې مخونه به ټول وران شي، مرګ یوسف غوندې شایست
قبر ته یوړ. ډیر اعلی، حقیقتا چې په ډیر زړه پورې او ډیر خیسته شعرونه لا معرفت او معنا و ډکو میرمن فاطمی. نو دام زمونږ یو قدرمن رور او دار کله راشه د ګلبڼ خوږ ګل ښاغلی ګلولي له خوست څخه د عطاولا جان یو غزل رالیږلی چې وایي: چې رڼا مې پرې د ستړي ژوندون شپې دي، ګرانې دوې سترګې دې دوې بلې ډیوې دي، دا په هر قدم چې سلی د وفا دي، په دې لار دلی زمونږه قافلې دي. پر رخسار یې الوی رنګونه ناڅي، پر رخسار یې الوادی رنګونه ناڅي، که د ګل نه پورته شوي غرغرې دي، چې دا مونږه یو خپل ځان ته حیرت وړي، که په مونږ پورې حیرانې آینې دي. محبت دی که الفت دی او که مینه، دا لفظونه په دې خار کې بے معنا دي، د دنیا د بازار نوم قصه خانی دی، د دنیا د بازار نوم قصه خانی دی، دلته هر سړی راوړي څو قیسې دي. وی جانه دلته په نغمو باندې قد غندې، د دې بڼ د شنو توتیانو ژبې پرې دي.
ډېره ښه، زبردست. جانه دلته په نغمو باندې قد غندې، د دې بڼ د شنو توتیانو ژبې پرې دي. نو د بڼ د توتیانو ژبې د خدای پاک هر وخت خلاصې ولري انشاءالله، او په نغمو دې ټوله فضا ډکه کړي. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې کلام دی. نو خدای پاک دې پر ډېر
ورهمیږي ان شاء الله. او نو دا سیدا
دا
شیر څه کوم د خپل ګران قدردان رور خاغلی ګولولی را لګل او شیر د اتولا جان سره
یعنی هغه شاید مرشوی به چې
والله نو خو کم مرشوی نیو الله دې ان شاء الله
ان شاء الله رحمت
جوان دی لري او کم مرشوی د شاعران خو منو فاطمی 2000 نمړ کی ځکه خلکو شیرونو کې الفاظ او ټکیو کې زونو کې موجود ان شاء الله.
یو ځل بیا ډیر ډیر مننه د خوست ولایت د اوسیدونکو شاغلی ګولولی خان صاحب. نو دا هم د افغانستان د کونر ولایت څخه شاغلی عزیز الله همتیار صاحب هم په زړه پورې درنې خبرې را لېږلې. نو ګورو چې دا درنې خبرې څه شې دي. همتیار صاحب وایي چې که غریب شوې خلک به وپیژني، که ناروغ شوې د روغ صحت قدر به وپیژني، که دوکه دی وخوره او خیار بشه، که ول بیده د پورته کېدو احساس به درته پیدا شي، که مسئول شوې د پلار قدر به در معلوم شي، که خلکو پری خوده آخر به د ځان ته پاتې کېدو هنر ترلاسه
کړي،
که سخت کار ته دې مخه شوه زړه به دې غټ شي، که بې وسه او ناتوانه شوې خپل خالق به در په یاد شي. لنډه دا چې د ژوند هره نادوده او ناخواله موږ ته ضرور یو څه په لاس راکوي. نو مه غمجنه کېږئ او مه ناهیله کېږئ، په هر حالت کې سخت کار وکړئ او په ذهن مو د خپګان ګرد مه پرېږدئ. لیرې نه ده چې یو وخت به هر څه چې تاسو غواړئ ستاسو ژوند ته راشي او هر هدف به ترلاسه کړئ.
ډیره ډیره مننه کوو د ګران همتیار صاحب په خبرو کې هیڅ شک نشته او په دې کې هم هیڅ ډول د بلې خبرې ځای هم نشته. نو ګورو چې خپل خواږه اورېدونکي په دې اړه څه نظر لري. د همتیار صاحب یوه دنیا مننه هیله چې دغه اړیکې بره سره بیا هم ټینګه ساتي او له خپلو ښو او غوره خبرو او پندونو مو به انشاءالله خبرې. مېرمن فاطمه سم له دې مخکې چې د خوږو اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته مخه کړو، نو که خوښه دې وي لنډه دمه به وکړو. سمه خوښه
سمه ده. عزتمنو اورېدونکو، وسم زو د غږیزو پیغامونو خواته او په دغه د پروګرام په دغه برخه کې د محترم زاکر شاه پیغام اورو چې موږ ته او زموږ اورېدونکو ته څه ویلې دي.
السلام علیکم، زه زاکر شاه د جمهوریت خبر ایجنسی نه ټولو رو تهران اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. او د سلام نه پس غواړم چې په غزه کې د مظلومو فلسطینیانو سره کوم ظلم او زیاته وشو د هغې باره کې څه ووایم. نتنیاهو او ټرمپ چې کوم دی هغه خو اوس وایي چې مونږ بې بسه شو. ټرمپ چې کوم دی د خپل صدارت په ابتدایي څلور ورځو کې ویلو که حماس زمونږ یعنی د اسرائیل هغه قیدیان را خلاص نه کړل نو مونږ به چې کوم دی د غزه نه جهنم جوړ کړو. او خو اوس چونکې یو کال وشو او د ملغون تن یعنی ټرمپ یو شیطان، او زه ورته وایم چې دا خو یو بدمسته هاتی وي لګه هاتی لیونی نه شي چې ټوپونه وهي یعنی د کابونه ووځي. هغه چې هغه له پخلا هر سره ځي هغه بیا وایي اوس دا ملغون بیا وایي چې کچرې حماس درو څلور ورځو کې مونږ له د بیس نکاتی جنډې چې کومه مونږ پېښ کړې ده هغې مونږ له جواب را نه کړو او زمونږ قیدیان را خلاص نه کړل نو مونږ به بیا غواړو او مونږ ته به دا اختیار حاصل وي، نتنیاهو ته به دا اختیار حاصل وي چې هغه په غزه کې څه کولی شي، هغه به بیا کوي او هغه به د غزه نه جهنم جوړوي. نو دلته سوال دا پیداویږي چې غزه خو اول نه جهنم دی، او بلکې مونږ په آسان الفاظو کې به دا ووایو چې غزه دا د امریکې د اسلحې ټیسټ کولو دپاره یو لیبارټری ده. او په دویم جنګ عظیم کې چې کم بمونه په هیروشیما او ناګاساکی باندې لړل شوی او پاغې کې کومه تباهي شوی او دا غې نه زیاته تباهي چې کوم د اسرائیل او امریکې په غزه کې په مظلومو فلسطینیانو وکړه، یعنی د هر شی انفراستراکچر تباه شو، هر څه تباه کړل. نو دوی نور جهنم څه ته وایي چې دوی وایي چې مونږ به دا قیدیان نه خلاص نه کړي نو مونږ به بیا چې کوم دی مونږ ته اختیار دی مونږ به غزه نه جهنم جوړ کړو. د عام عوام د قتل و غارت نه واخلي ان تر دې چې دوی د خوراکي سوکو چې کوم شی نه دي کوم خوراکي مواد دي هغه بند کړل، او بوک چې کوم مونږ ورته وایو چې لوګه یو هتیار باندې استعمال کړه، او بل دا چې د جنگ کم اهداف دی ځان ته مخه تکړیو هغه لمونه رسیدل او نه هغه اهداف حاصل کړل, بلکې مونږ وکتل چې فلسطینی کمی مقاومتی او مزاحمتی ڈل دی اغی نور مضبوطی او مستحکم شوے او دا اغی پا مزاحمت کے طاقت را گئے او بلدا چی دا دوی کما دا 20 نکاتی منصوبہ دا 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 دی خبر چی کم دے واضح ثبوت دے چی حماس نورم مضبوط شو او مقاومت او مزاحمت دا 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 فلسطینیانو یو ثقافت جوڑ شو, یعنی اغی دا گنی چی دا کما جگڑا روانہ دا دا زمون چې کم دے دا دا د خاندانی بقا جګړه ده او مقاومت به ان شاء الله چې د فلسطینیانو ما او قتل چې القدس والا د حماس والا او د القسام بریګیډ والا مونږو قتل چې دی کم جهاد او دا دوا کال دی کم جدوجہد وکړو مونږ او قتل چې د اسرائیل اغه ټینګونه چې د اسرائیل د مضبوطی علامت بګنېدل غنې کېدل, یعنی میرکاوا هغه یقین وکړي چې سکرپټ بدل کړل په سکرپټ باندې مولې دل چې پاوا کې دغه ټوکړي اوچته کړې او بلدا چې دا بو وایو چې دا 68000 یا 85000 مسلمانان چې کم په غزه کې مړ شول دا غي ان شاء الله دا غي خون به ضایع کیږي نه دا د فلسطین د ازادۍ ورځې نږدې دي او د اسرائیل د جوکاو دو د امریکای د جوکاو کې دو چې کم مونږ وینو چې هغه جوکاو شو دا غي واضح ثبوت دا دی چې دا 20 نکاتی جنډه پیش کړه او مونږ لا پکار دی چې په هر پلیټ فارم باندې د اسرائیل او د امریکای چې کوم د ظلم او ستم دی دی اوکړو په غزا کې د دې د مکروه مختول دنیا ته ښکارو کو وسلام.
وا ډیر ښه ذاکر شاه صاحب, خدای پاک دې تاسو په فکر او نظر باندې نور هم رحمت نازل کړي. اکین چې نن سبا اسلامي امت په ډیر بد وضعیت کې دی او لبدا مرغ از مونږ د اسلامي امت ډیر مشران د خپل څوکیو د خواندي ساتلو لپاره د خدای د بارګا پرځي د استعماری دربارونو په لور سترګې غړي او د خپل مسلمانو وروڼو او خويندو په تیر بیا د ماشومان وینه او د غوي د مظلومیت په چغو سترګې پټي. البته مېرمن خدمت دا معلومه ده چې استعمارګر او مستکبران به د خپل عملونو نتیجه ان شاء الله ډیر زر وویني او خپل انجام ته برسېږي او مستضعفین او مظلومین به د خدای د وعده په اساس د مسکه خلیفہ ګان شي ان شاء
الله تعالی. موږ وخت نه لرو متاسفانه زو او ان شاء الله تعالی په راتلونکو پروګرام کې به نور مطالب قدرمن اوریدونکو ته خبرو. نو په همدې ځای کې د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه اخلو.
علامه ملا او ملګری
تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداري ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنې یو ایب داده چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثر کوه, ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې په کیفیت کې په لاره د تک کولو په طریقه کې د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پر اعتراض کوو نو ویل به یې چې نننې دنیا داسې ده، په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی، نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։